شما خواهد بود که این لحظه به استودیو آمد. استانکزای صاحب خوش آمدین به استودیو.
دیره من نکم
سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سهارات بلیشوی بیا هم خرغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ شوی او دا ټوله د امریکایي پوځیانو په جګړو کې د امریکایي پوځیانو د کلکې ارادې په خاطر ده. هغه وویل چې نه غواړي لکونه افغانان ووژني چې اکثری بې ګناه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې خلافت سل په سلو کې ختم دی او امریکا غواړي په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او عسکر بیرته کور ته راستانه کړي. د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون پرانستله. او د هماورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه او د حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د امریکا په وخت د کانګرس غړیو ته وینا وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې دی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د بیرته راستنولو لپاره تعهد لري. هغه وویل چې په افغانستان کې د جنګیالیو د کلک ارادې په سبب د امریکایي جنګیالیو د کلکو ارادو په سبب باندې دې ته زمینه برابره شوې چې د سولې په روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشي. هغه وویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. دا ټینګار هم وکړ چې د امریکا دنده دا نه ده چې نورو ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړي. هغه وویل جنګیالي یا جګړه ګټي یا یې جګړه هیڅ نه کوي. هغه وویل په دې باندې کار کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې ختمه شي او عسکر بیرته کورونو ته راستانه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه څرګندونې کانګرس ته د کلنۍ وینا د وروستۍ برخې کې یاده کړل. هغه همدارنګه له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په تعهد باندې ټینګار وکړ او د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی د وژلو، د ابوبکر البغدادي د وژلو یادونې وکړې. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ډلې قومندان چې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبره په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول او امریکا په همدې خاطر وواژه. همدارنګه هغه وویل چې د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت د خلافت ګلم ورټول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې همدارنګه مخکې د حکومت د لاسته راوړنو په اړه یادونه وکړه. وی ویل چې امریکا اوس ډیر په یو غوره حالت کې ده. د پاوز د ښو وړتیاو یادونه یې هم وکړله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي که څه هم چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی او څوک نه دی تایید شوی چې کورونا وایرس لري، خو په کابل کې یو روغتون د همدې ناروغۍ د تشخیص او علاج لپاره پرانستی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل شفاخانه کنټرول
امروز سری افغانستان که قبلا هم در نظر گرفته شده بود به رهبری وزارت صحت که حداقل با کمیت سرد بسر مجهز با تمام امکانات آماده شده.
خاغلی جلیل وایي په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنټین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوي جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوی وي. د روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد پرتله زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او له دې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ کوي. اسلامي دولت یا داعش ډله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر یاد شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز یې بلل کې د لویه ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا حکومت د لاسته راوړنو په منعکسولو پیل کړه. ښاغلي ترامپ وویل چې د ده در ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوې، غریبي له دې هېواده پور ټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هېواد دښمنان یې په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلانده ښکاري. ډونالد ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تېرې ادارې د دغه په خبره کمزوري ټکي یاد او انتقاد رې پرې وکړ. د امریکا ولسمشر داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړل چې په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر روان دی. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې د یکشنبې په ورځ د نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبري ویبپاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبري ویبپاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نه شمیرل کیږي. ازادي رادیو ته غواګیست په دغه پروګرام کې وړاندې اوري. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وویل چې امریکا غواړي له افغانستان خپل عسکر وباسي او د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د جنگیالیو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې ښه پرمختګ وشیم.
I am not looking to kill hundreds.
د امریکا ولسمشر وینا څو شېبې مخکې په کانګرس کې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو څخه نړیوال ملاتړو ویلي دي چې د نوي حکومت تر اعلان پورې دی د ملي یووالي حکومت په اوسنی اصولو باندې رعایت ته احترام وشي. اخوا د افغانستان د کورنیو څارونکو له ډلې یوسف رشید هم ویلي چې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل کار ته پرېښودل شي.
د موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي.
په دغه پروګرام کې نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه کولای شي په azadirradio.com ویب پاڼه کې واوري. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته کلنۍ وینا پای ته ورسوله. د امریکا ولسمشر ښاغلي ترامپ وویل چې دی غواړي له افغانستان خپل عسکر راوباسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. هغه وویل د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی او دی نه غواړي چې لکونه افغانان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East.
دا وی لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ جنگیالیو ارادي د دې زمينه برابره کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د قانون د اعمال د منصوبینو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي یا یې هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
And bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د جګړې یادونه د ملت ته د وینا په وروستۍ برخه کې کانګرس کې وکړه. هغه همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تعهد یادونه وکړه او وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د ابوبکر البغدادي په وژلو سره د اسلامي دولت خلافت ورټول کړ او سل په سلو کې دا خلافت له منځه تللی دی. هغه همدارنګه ویل چې په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د وژلو مسؤول د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی هم د امریکا لخوا وژل شوی دی او دو ویل تر هغه چې هر ځای د امریکایان ګواخي د امریکا لخوا به لمنځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس دواړو جرګو ته نن شپه د امریکا په وخت باندې وینا وکړه او د وینا اکثر برخه په لومړیو کې د امریکا په کورنیو چارو باندې متمرکزه وه. لدې چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه وینا کې تر ډیره د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عاشق الله رحیم زوی سره موږ په تیر پروګرام کې هم وغږیدلو. اوس هم د موږ هڅه کوو چې د بیرته د سکایپ له لارې را پیدا کړو. خوشبختانه چې رحیم زوی صاحب راغی د سکایپ له لارې. تر هغه چې تاسو پیدا کېدلې، ما د ترامپ د افغانستان د برخې مسله یاد کړله، خو بیا هم ښه ده چې تاسو خپل دغه نږدې تحقیق کړه، یادونه بیا هم وکړئ په دې اړه باندې. رحیم زوی صاحب
نن سلمونه تاسو تاسو اوریدونکو ته البته د افغانستان په حق لایې لاندې خبرې وکړلې، ویلې چې موږ نه غواړو چالته د افغانستان کې د پولیسو په حیث کار وکړو. معنا یې دا ده چې موږ نه غواړو هلته قوانین تطبیق کړو، د ځای امنیت وساتو. د ویل چې زمنګ پاسکارو کې دا توانی شته چې هغه په هر ځای کې چې ماموریت ولري کولی شي هغه جګړه وګټي. او یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړل چې زنه غوړم په افغانستان کې لزګونه زره کسان ووجدم، ځکه چې اکثریت بې ګناه دي. د سولې په حق لیم لنډه یادونه وکړل چې حالت د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي، او معلومه نه ده چې بیا ونه نور خبرونه کړی چې د سولې په کم ځای ته رسیدل د څومره پرمختګ پکې شوی ده. په دې حق لی نور خبرې ونه کړلې. همدارنګ ویل چې موږ د دې وخت راځل دی چې خپل عسكر باید بیرته خپل هیواد ته راستانه کو، او ویل چې دا د امریکای وتر ټولو اوږده جګړه ده، او دلته په امریکا کې هم د هغو کورنۍ باندې زیات بوج اچولای دی چې د کورنۍ غړي په دې جګړې کې خېل دي، عسكر دي یا میرمن عسكر ده او یا هم میړه عسكر ده. یو مثال ورکه چې یو کورنۍ دعوت کړې و چې تقریبا څو میاشتې کېدلې د ماشومان خپل پلار نه ولیدلای، نو د ویل چې د افغانستان کې باید موږ د جګړه نور پای ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه کوم عاشق الله رحیم زوی د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لمک سره له واشنگتن خبري کولی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کلنۍ وینا تعقیب کړي و، او د وینا مهم ټکی چې د افغانستان په اړه باندې پورستیو کې هغه موږ ته بیا راوورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو نړیوالو مالی مرستندویانو د ولسمشری د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تر وخته د ملي وحدت د حکومت درامینځته کېدو د ټولو اصولو د رعایت غوښتنه کړې. د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې د متحده ایالاتونو، جرمني، برتانیا، استرالیا او جاپان په ګډون له هغو هیوادونو جوړه ده چې د افغانستان د ولسمشری له انتخاباتو سره مالی مرسته کړې ده. په دې اړه احمد تکل یو راپور جوړ کړی.
د انتخاباتو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې انتخاباتي پروسې ته درنوي وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپل چارې له لاسوهنو پرته ترسره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنو د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اندېښنې هم پارولې دي. د دې بنسټ اجرایه رئیس د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې اندېښنې پر ځای بولي. یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې خپلې چارې د قانون په رڼا کې ترسره کړي.
موږ جدي غوښتنه دا ده چې باید ټکټونه د کمیسیونونو خپلواکۍ ته باید احترام وکړي او کمیسیونونو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د قانون چوکاټ کې باید فیصله وکړي. هغه اعتراض چې قانوني حیثیت لري او د قانون چوکاټ کې د نافذ اوبر نه کی بلکې خپل هغه عمل په جرأت سره د قانون چوکاټ کې ترسره کړي او فکر کوم دا ټول لپاره بری منلو وړ.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزارت کې د یو لړ بدلونونو په ګډون د ولسمشر اشرف غنی پر ځینو اجراتو سخت انتقادونه کړي دي او د دې اجراتو د عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړي. د انتقادونو د ولسمشر غنی غبرګونونه هم وپارول او دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د انتخاباتو د ملاتړ ډله په خپل پرونی بیان کې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو اصول باید رعایت شي، ځکه د دې ډلې په وینا دا کار د افغان ځواکونو د یووالي او بې طرفۍ او د افغان حکومت د وړتیا لپاره مهم دی څو د سولې او اقتصادي ودې په څیر مهم اهداف تعقیب کړی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د راپور له خبرې وروسته په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د افغانستان د انتخاباتو د رښتینولۍ لپاره مهم دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي چې چارواکي د شویو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې باید په دقت سره وڅېړي او افغانانو ته د خپلو پریکړو په اړه وضاحت ورکړي. همدارس اجرایه رئیس عبدالله تیر شپه نا وخت په یو بیان کې د انتخاباتو د ملاتړ د ډلې د بیان ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د ملي وحدت د حکومت د کار د دوام په اړه د دې ډلې د دریز هرکلی کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې موږ په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com کې هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو پورې واوري. اوس هم رازو یو راپور ته چې د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان سره د ناروغۍ نړیوال ورځ وه، په بیوزلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په وړاندې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ. د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی که چیرې اوسنۍ بهیر دوام وکړي، نړۍ به په دوو راتلونکو لسیزو کې د سرطان د ناروغۍ په سلو کې د شپېته زیاتوالي شاهدوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې چیرته چې د سرطان ناروغي هر کال زرګونه کسان وژني، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم او یا هیڅ نشته. اجمل اند په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
نړیوال روغتیایي سازمان خبرداري ورکړی چې که په نړیواله کچه د سرطان د ناروغیو په وړاندې طبي خدمتونه پراخ نشي، په ځانګړې توګه په بېوسلو یا د کمو عوایدو لرونکو هیوادونو کې به په راتلونکي دوو لسیزو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو کچه په سلو کې یو اتیا زیاته شي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په 4مه نیټه چې د سرطان د ناروغیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ وه، په یو ریپورت کې ویل په بېوسلو هیوادونو کې ستونزه داده چې دا هیوادونه له خپلو محدودو سرچینو سره پانتاني ناروغۍ او د مور او ماشوم پر روغتیا متمرکز دي او دوی د سرطاني ناروغیو مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې یا نه لري او یا ډېرې محدود دي. په 2019 میلادي کال کې ډیرو بډایو هیوادونو ویلي چې په سلو کې تر نوې کچې د سرطاني ناروغیو د جامع درملنې اسانتیاوې په عامه روغتیايي سیستم کې شامل وه. په داسې حال کې چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دا سلنه 15 یا تر دې هم کمه ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال روغتیایي پوښښت برخې مرستیال ډاکټر رین منګوي وایي دا موږ ټولو ته د خبرداري زنګ دی څو د بېوزلو او بډایو ترمنځ د سرطان د ناروغۍ د درملنې په طبي اسانتیاوو کې اوسنۍ نابرابري ختمه کړو. دا منګوی په وینا کې چیرې خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري نو سرطان به زر تشخیصیږي، مؤثره درملنه به کیږي او رغیږي به. نوموړی وایي په سرطان ناروغۍ اخته کیدل باید په نړۍ کې هیڅ چیرې د مرګ حکم نه وي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ اجرایوي رئیس ډاکټر جاوید صافی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې سره له دې چې هر کال تر 30 زیات کسان په سرطاني ناروغۍ اخته کیږي، د دې ناروغۍ د مخنیوي پر وخت تشخیص او درملنې هیڅ مؤثر سهولت په ټول هیواد کې نشته. نوموړي د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په تایید ټینګار وکړ چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او سمه درملنې وشي تر ډیره رغیدونکې ده.
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال و نه بولی که چیرته سرطان په وخت تشخیص شینو د خکلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې خ تداوی کی تداوی وشینو د عمر سطح یا د عمر سروایور ریټ ډیر اوچته ای. چیرته خدای نه خواسته غو بعضی ابتدایی او یعنی لاملونه یا نخې نخانی چې د سره مختلف سرطانونو خپل لري کاغې ته هیوادوال جدي توجه کی، ډاکټر ته په وخت لا شي او ډاکټران هم خپل مسولیت ادا کاندي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې کله وسنیو ټول امکاناتو څخه د هر هیواد وضعیت ته په پام په سم او مؤثره توګه کار واخیستل شي په راتلونکو لسو کلونو کې د نړۍ په کچه د 2 میلیونو انسانانو ژوند ژغورل کېدلی شي. د سرطان په اړه د څېړنو د نړیوالې ادارې مشره ډاکټره الیزابت ویډر پاس وایي په تیرو 15 کلونو کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د نوموړي په وینا له 2000 کال څخه تر 2015 کال پورې موده کې په بډای هیوادونو کې د وختي تشخیص او معایناتو پروګرامونه د ښې درملنې سره یو ځای د دې سبب شوي چې د سرطانونو له کبله مړینې په 30% راکمې شي. خو د نوموړي په وینا په بېوزلو هیوادونو کې بیا یوازې په 30% کمې لیدل شوی چې باید له 60 سانتیاګو د نړۍ هر وګړی یو برابر ګټه واخلي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بی پولی خبریالانو د سازمان خبرونه په افغانستان کې د رسنیو د اعتراض مسله په یو مطلب کې راخیستې ده. په دې لیکنه کې د دې اعتراض ملاتړ شوی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار شوی دی. پولیسکونو رسنیو په ویلي کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې سخت اندیشنه شوډلې ده. په دې لیک راغلي دي چې د دولت بې تفاوتي او غولون کې چلند عادي شوی دی. د بی پولی خبریالانو د افغانستان د برخي مسول رضا موینی وای د هیواد اوسنی وضعیت تک پام وکړو، د حکومت ناکامي د معلوماتو د ورکولو د قانون د پلي کېدو په برخه کې د منلو نه ده. د بی پولی خبریالانو د سازمان په خبرونه کې د شغلی موینی په وینا وړاندې راغلی دي چې دا د دولت وظیفه ده چې بشمیر خبریالان اطلاعات ترلاسه کړي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د ولسمشر رشف غنی سلاکار وحید عمر وایي د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې د حکومت د مشرتابه له لوري هیڅ ډول محدودیت نشته. د شغلی عمر په وینا که چیرته په کوم ځای کې سونځي به هغه به تخنیکی وي. وی بل خبرونه نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې مسله راخیستل. ورسپانه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته اشاره کوي چې د دوشنبه په ورځ په ازبکستان کې وویل د ولسمشر ترامپ اداري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د سولې د تړون په اړه وویل چې هغه وخت ممکن دی چې طالبان د شخړو د کمیدو په ارتباط لومړی خپل اراده او ظرفیت ثابت کړي. نیویارک ټایمز لیکي لدی خبرو ښکاری چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې امریکایي چارواکي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبري په سپتمبر کې ودرولې او اوس بیا د خبري د سلمی خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړې دي. ورسپانه د ارت اعلامیه په استناد لیکي چې خلیلزاد د شنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په کابل کې تر لیدو وروسته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نیویارک ټایمز بیا د مایک پامپیو په وینا لیکي چې په ازبکستان کې وویل یو وخت له طالبانو سره سولې ته نږدې شوی و خو طالبان ونه توانېدل چې خپل اراده او واک ثابت کړي. پامپیو زیاتوي چې اوس هم امریکا له طالبانو غواړي چې خپل اراده ثابت کړي چې دوی به شخړې کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په دوهم ګام کې به بیا افغان حکومت او طالبان په خپلو کې د واک د بیش پر سر او نورو موضوعاتو خبرې وکړي.
اروپای ټولنې پرون په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوی پلان رد کړ. د اروپای ټولنې په نظر د ولسمشر ترامپ پلان حتی د فلسطینیانو ډېرې لږې غوښتنې هم په پام کې نه دي نیولي. په داسې حال کې چې د لویدیځه غاړې ډېری اشغال شوي میشتځایونه اسرائیلو ته د وربخي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په 1980 کال کې د کښل شویو کرښو په اساس د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې د منځني ختیځ د کړکېچ د اواري پر اړتیا ټینګار وکړ. نور جزئیات له احمد تکله اورو.
اروپایي ټولنې پرون د فبروري په 14 نیټه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې نوی پلان رد کړ او د اسرائیلو په قلمرو کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د الحاق په برخه کې د اسرائیلو د حکومت د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ د سولې په نوي پلان کې چې د جنوري په 28 اعلان شو په تدریجي ډول د فلسطینی دولت د جوړېدو اټکل شوی، خو د فلسطینیانو نورو غوښتنو ته حتی ډیره لږه پاملرنه هم نه ده شوې. په داسې حال کې چې د لویدیځې غاړې خورا زیاتې نیول شوې سیمې اسرائیلو ته وربخي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې د اروپایي ټولنې پر هغه ژمنه چې د منځني ختیځ کړکېچ په 1980 کال کې د خل شویو کرښو پر بنسټ د دوو دولتونو د جوړېدو له لارې حل کېدای شي ټینګار وکړ. بورل همداراز د دواړو خواوو د موافقې په اساس د سیمو د ویش او د فلسطین د خپلواک او ډیموکراتیک دولت د جوړېدو پر امکان ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر زیاته کړه چې د متحده ایالاتو نوښت له هغو موافقو لرې دی چې نړیوالو منلي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د عادلانه او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لنجمن مسایل باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې حل شي. د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ طرحه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ستایلې ده، خو د فلسطین د خپلواکې ادارې مشر محمود عباس دا یو مزخرف پلان بللی دی او رد کړی دی. د خلیج عربي هیوادونو هم ویل دي چې د سپینې ماڼۍ طرحه د یو لوري په ګټه ده او رد کړې ده. د دې طرحې د اعلان پر مهال یو شمیر اسرائیلي چارواکي حاضر وو، خو د فلسطین هیڅ استازی هلته نه وو. د اسرائیلو صدراعظم ویل دي چې په لویدیځه غاړه کې د اشغال شویو یهودي میشتځایونو د نیولو پروګرام به دوام وکړي، خو ښاغلی بورل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل اروپایي ټولنه د اسرائیلو په قلمرو کې د اردن د درې او د لویدیځ غاړې د نورو برخو د الحاق په اړه د څرګندونو له عواقبو څخه اندېښمنه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ښاغلی بورل په عین حال کې د فلسطینیانو د نورو سیمو د نیولو په صورت کې د دې ټولنې لخوا د اسرائیلو پر وړاندې پر احتمالي عدلي اقداماتو د غور یادونه هم وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یوه افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سن ژرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. دا په ډنمارک کې اوسي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د بې پولي ډاکترانو له ادارې سره کار وکړي. نادیا ندیم څوک ده او څنګه د فوټبال خزینه ته لښوي؟ له ملالۍ بشیر څخه اورو.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سن ژرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږیدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی وو، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای، ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری وو. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځای ډنمارک ته ورسېدی او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغې نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې دی. ورزو لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه چې نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي. ترامپ ویل په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختموي او خپل عسکر بیرته کورونو ته ستنوي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د ملګرو ملتونو سازمان کارپوان وایي د دغه سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په کانګرس کې خپل کلنۍ وینا د حکومت د لاسته راوړنو په مناقصولو پیل کړه. هغه د خپل ادارې لخوا په امریکا کې د شوي پرمختګونو یادونه وکړه. وی ویل چې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هیواد ټوله شوي او هر څه ښه شوي دي. هغه یادونه وکړه چې د امریکا اقتصاد تر بل هر وخته په ښه حالت کې ده. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو لګول شوي تورونه لیرې کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو هرات ته. د مخدره موادو قاچاق د هرات ولایت د یو کلي نارینه په بیلابیل ډول د مرګ لور ته بیولي. ځایي سرچینې وایي د دې کلي نارینه ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په دلیل یا په لار وژل شوي او یا اعدام شوي. اوس یې میرمنې او اولادونه د بېوزلۍ ورځې شپې تیروي. دا چې دا کلی چیرته دی او څه وضعیت پکې روان دی، ملالۍ بشیر په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو په نوم مشهور کلی د اوسیدونکو ژوند غمجنوونکی دی. د دې کلی نارینه د مخدره موادو د قاچاق په تور یا پر لار وژل کیږي او یا هم د ایران حکومت اعدام کړي دي. همیرا د کونډو د کلی یوه اوسیدونکې ده. دا په خپل کوچني کور کې په لږ امکاناتو د خپل کوچنیو اولادو مسؤلیت پر مخ وړي. دا وایي دولس کسان یو، میړه مې ولاړ، د هغه د مړینې خبر راته راغی، بیا بله قافله ولاړه، څلور پنځه نورې قافلې ولاړې او نارینه مو ټول له منځه ولاړه. د دې کلي نوم یې د کونډو کلی کښېښود. همدا کوچنیان پاته دي، نارینه کم دي او ښځې ډېرې. د کونډو په کلي کې ښځې په کم مزد درانه کارونه کوي چې د خپلو کوچنیانو وږې نسونه ماړه کړي. ډیری ښځو یې وروسته له هغه ودونه نه دي کړي چې میړونه یې اعدام سول. دوی بیرېدلې چې اولادونه به یې بې سرپرسته پاته سي. سادګل یوه کونډه ده چې میړه یې او دوه ځوان زامن یې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق پر لاره وژل سوي. دې له خپلې مژور سره یو ځای د هغوی عکسونه په لاس کې نیولی دي. سادګل د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د کونډو د کلی اوسیدونکې ده. دا وایي زما میړه ولاړ او مال یې قاچاق کړ، ووژل سو، اولادونه ماته پاته سول. بیا هم زموږ اولادونه له لوږې ولاړل او مخدره مواد یې یوړل، هغوی هم ووژل سول او موږ کونډې او بې سرپرسته سو. او زهرا د دې کلي یوه بله اوسیدونکې داسې وایي. دا وایي زما میړه یوازې و او بې وزلې و، ایران ته یې مال یووړ، په خپل ملا پورې قاچاق تړلی و، له بې وزلۍ او لوږې ولاړ، وږی و او هېڅ یې نه درلودل. اولادونه مې کوچنیان و، زوی مې د شپږو میاشتو و چې پلار یې مړ سو. د ایران حکومت د کندو د کلی د یو شمیر نارینه او د مړیو د انتقال اجازه نه دور کړي. غلام د دې کلی مشر دی. دی وایي دا کلی د میرعلی په نوم اوس یې نوم د کندو کلی دی. نارینه یې په ډلو ډلو لاړل او تریاک یې قاچاق کړل. ایران ته به یې تریاک وړل. دوی ایران ته واوښتل او یو شمیر به هلته ووژل شول او ځینې نور به ونیول شول او اعدام به شول. یو څو جنازې یې هم افغانستان ته راولېږلې چې همدا اوس خاورو ته وسپارل شول. اوس مهال د کونډو په کلي کې 50 کونډې اوسې، خو د هرات ولایت د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي له دغو کونډو ډېرې یې هرات ښار ته کډوالې سوې او د بېوزلۍ شپې ورځې تېروي. دی وایي فکر کوم د کونډو په کلي کې له 50 تر 60 کورنۍ اوسې. کورنۍ تر دې هم ډېرې وي. اوس مهال 50-60 کورنۍ دي چې یو شمېر یې د سړک دې غاړې ته اوسې او نور یې هغې بلې غاړې ته. د دوی شمېر زیات و. دا ځای د قلعه په نوم یادی د خو وروسته یې نوم د کونډو کلی سو، ځکه هیڅوک یې نه درلودل چې د دوی مرسته وکړي او ستونزې حل
کړي.
افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو له تر ټولو لوی تولیدونکو هیوادونو دی. د مخدره موادو د قاچاق په خاطر ګڼ افغانان وژل کیږي. د کونډو کلی له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق له منفي نتایجو یوه بیلګه ده.
په کندهار کې د هیواد په کچه د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکه د جوړولو او یا سلنه چاري بشپړي شوې ده. دغه درملو لوی فابریکه د یو او یا افغان سوداګرو په ګډون جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه یو تفصيلي راپور را لېږلې او پسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خپور کړو.
د درملو د تولید د دغه فابریکه د جوړولو چاري او یا سلنه بشپړي شوی او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چاري تمام شي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اوی افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری بمځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسول او د 3000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخښه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ، کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د وساته یا 8 ساعته کې موږ دا پرسکو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپسيټي لرو د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپسيټي د کپسول لرو او یو لک بوتله د شربتو کیپسيټي لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رافقي. د سیمه په کچه خو به ورسته سوایو، خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټانډرډ شاید نوري هم وي. خو دا زما په فکر باندې کډيري پاپریکي وي دا به یو دوه غوڅ خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه یې پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغې لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او امیر اختیار وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځای څخه بیا موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز. نو په دې کې به یو دایشت کاچاکی دوا او مخه به ونیول سي او په زمره کې به بل زموږ خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټیبیوټیکو د جسخ به دا به خلاص شي. یعنی خبره دا یوازې تجارت پایده نه لري بلکې د خلکو ټولنې پر اقتصاد باندې هم ډیر تاثیر کوي، ځکه هغه هم داسې په یوه ګوري باندې ژر جوړیږي نظر و دې ته چې ډیرې دواوې استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما فابریکه چې ده زموږ د سیاتیامې د ریاست او د وزارت په هغه ټوله د دې دا اولی ورځ څخه د دې هغه د ځای څخه بیا ته دا وسپري زموږ د سیاتیامې د ریاست تر کا در نظارت لاندې ده. هر وخت یې موږ ګورو.
په عین وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکو هم د دغه فابریکې جوړېدو ته خوښتي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پانګونه وکړي ترڅو په دغه ولایت کې روغتیایي ستونزې کمې شي.
مانم نجیب الله دی د کندهار شاو صندوقه دا د کندهار د لپاره به ان شاء الله سل په سل کې ګټوري ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځي چې خپل ملک په استعمال کو هم شي ارزانم تمامي شي نو د کندهار لپاره به ډیره شي نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سر د افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دواوي او خپل شرکتونه او خپل محصولات پرانیستي
مانم فضل جان د کندهار ښار اوسیدونکو ډیر خوشاله چې معنا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دواوي جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا دا جوړیږي باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد له پانګونه وکړي داسې یو بنیادی کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړم
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس مینه ستون دا خوشحال دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپل جوړ شي او دا خو نو د نور ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نور سره لرو نو دا ډېره ښه خبره چې خپل د هیواد صحیح
افغانستان د درملو د جوړونې لپاره او پرځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپل اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه خبرې دی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي روغ جوړو سي ساسي د خوشي په هله د دې د یو نه د خبرونې وخت را ورسید په دې نه کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو خو په دې نه کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم شیر صاحب د کندهار څخه ویلی کوم زما د نام ازادي راډیو کې دا چې په معرف ریاست کې د 2010 مستنې ال سی وی او ماتم مستنې دي زما د وای چې د راډیو د مرکز فری مسؤل صاحب نو په کندهار ولایت کې یا په نورو د اصلاحي ادارې سپاره جوړ شو په اصلاحي ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو فساد د منځه یوسه کې دا کوم بستنه چې په فساد څخه دغه کې وو فساد رامنځته کېدی هغه به دغه د پر اصلاحي ادارې به جوړ شوی اوس هم اصلاحي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې نور هغه فساد دی یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینې متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بسونه اعلان شوی دي نو ازادي راډیو سره په ډیر حساب مانی دا او په ډیر درناوی سره دا غوښمه چې غوړم چې در موسم چارواک پر ورسې
کندر سولات د شپږ د نو سوالې خبرې کوم موږ دا کندر سولات چې د بیخي د سیسر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر موټروانان زبرول کیږي او د کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چې راځي کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام په سي دي نه اخلي او مترامه بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرارونه کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې د سینډیج د ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام په یلمن کې یو پارسل ورډ او کالدار یسو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړو غنم ورس پورس ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو خوراکي توکي دا چې کاندې شوي دي او مخ پر وړاندې نو زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو دولتونو سره د قراردادونو کې اوړه ګران شوي دي، غوړي ګران شوي دي، هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوي دي، نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره دغه شانو رسېدو کې نو ډېر رسېږي. السلام
افغان د کندهار ولایت خصاص سره تاریخ سره یقینا کندهار د تعلیمي کال پرو اصول مکتبونه خلاص ول متاسفانه د معروف مکتبونه دونه ساله څخه شل کال په واوښتل لا هم باندې ټول باندې نو د افغانستان حکومت څنګه غوښتنه ده چې د معروف مکتبو په باره کې یو پروګرام جوړ شي خلاص کړي چې هغه سرمالمان او هغه مدیران چې و اتلس کال چې د معروف مکتب دغه اتلس کلن نسل تباه کړی دی او دا اتلس کلنه بودجه یې د مابینه وړې ده، خپلته شخصي ګټه چې و ده هغه خلک باید محکمه شي. سلام، دا خبره کومه چې مونږ د کلینیکو ډېر غټ مشکل ده او مونږ ته جراحي ډاکټر راوړي دي، مونږ ته ډېرې ستونزې دي. مونږ بیا د لوی کلینیک ته هغه وړو درې نیم زره روپۍ اویا درې نیم زره روپۍ دوا شي اویا دې تس راشي یا جلا بات ځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم ورو رجوع ته خیر ده د ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام لري چې ورو ورځم په خیر اپیل کوي ته بل دې پرشته واست. وروره داغه د هلمند ولایت د دلارام ولسوالۍ البته د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ په دې تقریبا دا ریوس شل شپې کې چې بندي دي نه د اسلام اسلام شبکه نه لري دا شی تعلیمات دي نو د اشرف غنی څخه موږ غوښتنه ده چې دا قضیه ته تمرینه وکړي چې دا قضیه په حال سره جوړه شي او د دې سره په تکلیف کې کوم نشته.
السلام علیکم د یاران د چیران د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کوم چې تاسو له سلام نو کوم درځي چې تاسو دې موږ سلام نو ورته د لاره نه ولاړ چې تاسو سوالي یم دا د خپل فارې دا د ځو خراب سره کوم نو دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې په کارو کې نو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې دې څه وکول چې دې ریپای چې وکول چې دغه مرغاسو باندې دغه مزه مسافر نه په دنیا کې چې مسافر نه دي نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو مزه نه سره څه کنه لا دې څه خو په دې خراب دي مزه نه سره خالي ته دې څنګه لا موږ دې مزه باندې څه نه کوله دا څه پر دا سره ته مزه دې.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلان د هلمند فابریکو مزمور دغه د کوزمو او سازانو د پروسس کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي دا د غنجا په شری ول نن یې درکو سبا د کو پات دي دا غنې پیغام لري راته نشره کوي صفات الله ما د ایمن دی له خدای په امان سلامونه وایي.
دا د ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اوس له سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولې کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې تراتی کوشانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو صدا خواهش دی چې دا د موږ پیغام ټول چارواکو ته ورسې یو مکتب راته جوړ کړي یا یو کلینیک راته جوړ کړي شنانو خزي او ماشومان چې واده ته بیایو یا د شسته پاولس والی ته د شاولې کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي نو یو مکتب یا کلینیک دې د خدای په لحاظ موږ راته کړي راته جوړ کړي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي. دا زادي یا جوس مې دا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وګوره زه معلومه یم که شیطان محمودین نو خوشی چې دا بندې چې دا غواړم چې دا خلاصې پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا یو د دې ځای چې دا د وتی وتی نو موږ به وروره ته وکړو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نه د ترایې په کورو کې پاتې یو شران پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د جګړې راغله او چې د خپل ماش د تراتراکو وکړي.
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم نن یک شنبه زابلیان د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزدې لارین وکړي چې دا چاپی زموږ پرزد موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ سچنیان وزنو شنیان را وزنی او موږ بیا او موږ وزنی نو دغه دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي ازادي راډیو څخه مننه کوم باید د دغه غږ مقابله پورې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا رپورټ یو کیسه ده چې په زابل کې خبریان نه لري باید ته خبریان سره ولري السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز دیم دی وردګ ولایت دی دایمرداد ولایتونه سوالی خمه اړیکه در سره نیولې دا مرزودی نایبینه د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو لاره په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی نایبینه د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی نایبین تر غیر مرزودی نایبین زیات مظلوم او بیچاره دي نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري والسلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم زاد الولاد لوګرنا د ازادۍ راډیو سره تاسو سلام دي ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجه په ومنه باندې راځي دوی شپګنی من کرا چې بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو به وی خپل بسرور خور غریب در بدر کړ مال حکومت نه په تجارت ولادې بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې بس دلته د منګلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دي ټول شپګنی منه دي بسرور نه منه چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولادې په وګرځي جنور په مخه ښه
بله السلام علیکم زه احمد شاه شاکر له فلمن ولایت څخه دا پیغام پردم د هلمند پولیس کې د سو نه راهسي چې کېدې د ریاکټیویټي او زیات هوادوالي قربانيان کړی دي نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال ملي امنیتي حوزې کې د ترکیبې د لمر دوه کسه موږ هوادوال ته شهادت ورسه او هله د چارواکي په دیاله په او د دې اقدامات وکړي مننه
آزادی او اوریدون کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوس او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه اروا خوای چې موږ کلدارې بندو کلدارې خپل ته بنديږي چې کلا ترانسپورټي کاروبار په افغانو سي کنه هیڅ کلا به کلدارا بند نه شي د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ دا او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو دا او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو سي په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم جزاګي زادو اوریدم چې ترڅوم کې تاسو سلام د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زر دغه پایلې اعلان کړي او نو ته دې ځان کې چې د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر ابادي پایلې ولرې ځکه چې 2000 شلم کې په 2019 کې انتخابات شوی او کدا نوې کال تیرا چې په ټول نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوی او په بل کال کې اعلان شو نو د انتخاباتو کمیشن نه اله کو چې زړه سره اعلان شو وسه دا
سلام علیکم ورور څنګه جوړه په خیره تازه عبد الله شریف کلمن ولایت د لسکرګا شهر څخه خبره کوم ورور د انتخابات اعلان کې دا څنګه پیل دي ورور چې نه اعلان ټول کاروبار ولاړ دی ګره خلک د انتخابات ولاړ خلک په دغه وخت کې راووتل چې هغه ګوتې پرې شو چې ته ټلیفون ووي چې څه ټکانو په تاونه ودا ګره دوی حالت شي سره ملې دي سره کې دا ورور انتخابات اعلان کې د ولست ګناه ده ورور د خدای په خاطر
وسلام بلا بغان د کندهار له خاصه سفاری کې سم محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه دی یا پارلماني نظامونه دی یا جمهوریت نظامونه دی یا شاهي نظامونه دی موږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسله یو سره وسلسله نو متاسفانه خبره ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی دی او وټ په نړۍ کې شروع شوی دی تر یو وخته د دنیا ورته نه دی کړی په هر څونه تاسو منده ملک کې مرولی هغه نوځه چې دې په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو ورنه دا به دې ورنه دې ورنه دې اوس لا خلک پر دې باندې اخی دونه لري چې بیا د برای استعمال کې دا راي دې اعلان شي کوي اعلان یې هر څوک چې ګټلنګټون کوي خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کوي چې امریکایانو باندې انتخاب کوي ولې نه اعلان وکړي اعلان دې کوي
الیا السلام علیکم ز سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه هوا و درې چیرې کېږي دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند و هلمند ته هیڅ پام نه کوي چې دا چریف څوک یې نه ګیریږي نه دا وتیږي او من اوسنی قومندانان داسې د وخت راغلی دي دغه وخت راهی څخه دلته نامې زیاته شوې ده چریف زیات شوی دي غلاوې زیات شوي دي نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام الله مکنه زغاله دری رسول کرم السلام علیکم اورور ما غفتنا دا ور تقریبا دا دکره څنګه دکره کیږي دا برخنای تذکیر شو شو دی اورور او دا څنګه به شيږي په جرابات شو شو دی او حکومت وړه کې نن ولاتند غالي که سبا غږیږي زموږ غفتنا دا ور تقریبا دا دکره پروش دی ان زی دغه د پروشي د تشکري شو شي دي نو متا دا د تشکري ته وځي لوري د پراخ شي بهنه تشکري ته وځي لوري او دا و ټول په ان په بل خمن شي دغه باج هم په دې تشکري باندې وشو ورو او دا دغه د شي تشکري دي بهنه تشکري دي مهمه تشکري ده او د دې تشکري مهمه کې دي ځان ته مهمه کې د ټول په وړاندې نور څه هېله کوم چې د ادبي وردن کې پروګرام خپل هغه رنګ په تشکري په واره کې خپل حق دي کوي دا څنګه تاسو خپل حق دی او بهنه تشکري به هر افغان باندې ولري او دا بیره د کارکون کوم هله لرم چې اتنا هغه ماته نن په چارو وخت جوړ شي بار بار داسنه پیغام نه شرکی نو موږ نن څه مغری راډیو دین ده بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پیغام مو دا السلام علیکم کال مې د جوړه خبر راشي د فلمون کې غلای وي چې دې سي مخه مخ باندې غلای وي چې چور چپاون دي خلک وژني خلک لوټي دا غلی چې ټیک دولت دې چې لکه په کوم جوړ په باندې دا د دې کار دی دا کسي دي
بله السلام علیکم یما چې مل زابل راته چې کې ولې صادق څخه مې اړه کوي مودې ده موږ د زابل ته د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا چې کې ولې د کلات جنوب ختیځ څخه 3 کیلومتر لري موقعیت لري نو انت ولسوالي چې کوم سړک کې د 30 کیلومتر پورې دا نورې خام ده موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوی عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شو سی او چې خلکو ته تاسو غلط محلت برابر شي
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته ماتم چې له دې څخه ما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو موږ څنګه زړه د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د مهاجر تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه کړی دی دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه په ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچی یا دی وبشي ورواچی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې در تخبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای په امان وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب به تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.